द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بیا ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده واخ شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان د سنتونو ازادی اداری اف پی سی سی آی خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د چین اقتصادي راهداري پروژې ټول کاروبارونه هم چین ته ورکړل شوی او اندېښنه څرګنده کړې چې د کال 2018 سلوي ختم پورې به بلوچستان کې د چینیانو شمیره د بلوچستانو نه زیات شي
چې په کار داسه چې په بلوچستان کې په ګوادر کې چې کوم اکسپورت پروسیسنګ زون دی دا ډیر ژر تر ژره فعال شي
د قبایلی سیمو د پارلماني غړو یوې آزادې ډلې ویلي د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورته باور ورکړی چې راتلونکي وفاقي کابینې غونډه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو په اراده به فیصله کیږي د ډلې مشر او پارلماني غړی شاجی ګل وایي
گران اردن کو د شاجی ګل پورا تفصیلی رپورٹ به تاسو ته وړاندې کوو او اوسو شام د یاغي ډلو سره د دزبندۍ اعلان کړل دی او وايي دغه دزبندۍ به د جمعې د ورځې نه عملي کوي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس واکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی تنظیم فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یره سرګند کړي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه به زی روزګارونو ته سخت نقصان ورسوي د تاجرانو مرکزی تنظیم د سی پیک په منصوبه خپل رپورت کې ویلي بلوچستان ته د چینی خلکو راتک او دغه منصوبه سرته رسول ورسته به د کال 2018 سلوي ختم پورې د بلوچستان ځای خلک په اقلیت کې بدل شي د تاجرانو تنظیم حکومت ته سفارش کړي چې د بلوچستان ځای خلک ته د قانون سازۍ په عمل کې د ځان سره شریک کړي او دا چې په اقتصادي میدان کې د دوی برخه یقیني کولو لپاره دي د دغه ورستو پاتې سوبې ځای خلکو تکنیکی تعلیم او تربیت وکړي په بلوچستان کې بلوچستان د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره د حکومت پر ضد د ډېر وخت راهسي جنگ کوي اخواته په پاکستان کې وړي سوبې هم ګیله کوي چې په دغه اقتصادي منصوبه کې ورته خپل برخه نه ورکول کیږي او زیاتره برخه او منصوبې د پاکستان تر ټولو غټي سوبې پنجاب ته ورکول کیږي
د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو یوې ډلې د شاجی ګل په مشرۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره مشر سلاکار سرتاج عزیز سره د لید کاتو پر وخت غوښتي چې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو جوړ شوی راپور دی ژر تر ژره عملي کړای شي د غونډې وروسته پارلماني غړي شاجی ګل ویلي دي دغه حکومتي چارواکي سرتاج عزیز دوی ته ډاډ ورکړي چې راتلونکي د وفاقي حکومت کابینې په غونډه کې به د کابینې سیمو قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو ته پاملرنه وکړي سرتاج عزیز د هغې حکومتي کمیټې مشر دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د ټولو مشرانو سره غونډې کړي دي او راپور کې په موافقه توګه دا خبره شوې چې قبایلی سیمې کې د اصلاحات وشي او د اف سی آر قانون دی ختم کړای شي بلې خوا پاکستان وایي افغانستان به هم د چین روسیې او پاکستان ترمنځ د راتلونکي درې اړخیزې غونډې لپاره راوبلل شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان به د افغانستان اندېښنو لپاره ځواب ووایي افغانستان په مسکو کې د هغې درې اړخیزې غونډې په اړه توند غبرګون څرګند کړ چې د افغانستان د امنیت په اړه جوړ شوی و خو خپل افغانستان ته پکې بلنه نه وه ورکړل شوې نور تفصیلات ستا وړاندې کوي په خپرونه کې رابعه پیر په دغه راپور کې
په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې په ماسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې د روس چین او پاکستان په غونډه کې د پریکړې پس هیله لري چې په راتلونکي غونډه کې به افغانستان خپل ګډون ولري، ولې چې د دې سره د افغانستان هغه اندېښنو ته پام را ګرځول سوی دی چې دوی د دغه غونډې په اړه لري.
To join the process. So we hope that Afghan concern has been addressed by virtue of that.
حفیظ زکریا د راتلونکي غونډې د نیټې او د دې د ځای په اړه څه نه دی ویلي. د روانې میاشتې په 8مه نیټه په ماسکو کې د افغانستان د امن په اړه د پاکستان، روس او چین غونډه سوې وه، خو افغانستان ته په دې کې بلنه نه ورکړه سوې چې پرې افغانستان سختې اندېښنې څرګندې کړي او دا یې هم ویلي چې د دوی د غیر موجودګۍ سره د غونډې څخه څه ګټې نشي ترلاسه کېدی. د دغه خبرې غونډې په مهال نفیس زکریا وویل چې د افغانستان د روغې جوړې او امن او استحکام لپاره مختلف هیوادونه په بیلابیلو کچو د سلا غونډې کوي، خو د ټولو مقصد په افغانستان کې امن راوستلو لپاره څلاره موندل دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو ده.
د افغانستان په ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې لستنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. امنیتي چارواکو ویلي بی پیلوټ الوتکې د چپرهار ولسوالۍ اړوند سیمه کې د طالبانو یو ډله په نښه کړي چې له امله یې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او وتنه نور ټپیان دي. همداراز په یوه بل امنیتي پیښه کې د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیالستانه ولسی وګړي وژش ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د کوټ ولسوالۍ اړوند د تور غار په سیمه کې امنیتي پوسټه په نخښه کړې و، خو د هوان مرمۍ د کوچنیانو پر استوګنې لګېدلې ده.
شام د یغیانو یاغي ډلو سره د ډزبندۍ اعلان کړی دی او وایي دغه ډزبندي به د جمعې د ورځې نه عملي کوي، خو داعش او نورو وسلوالو پر ضد به مبارزه روانه وي. دغه ډزبندي د روس او د ترکیې په ضمانت شوې ده. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
شام اعلان کړی د دوی پوځونه به د جمعې د ورځې نه په ټول هیواد کې ډزبندي کوي او دغه ډزبندي به یوازې د یاغي ډلو سره وي. د دینه علاوه نورې وسلوالې ډلې لکه داعش او نور به د دغه ډزبندۍ برخه نه وي. دغه ډزبندي د روس او ترکیې په منځګړیتوب او ضمانت شوې ده. روس په شام کې د صدر اسد ملاتړ کوي او ترکی د مخالفه یاغیانو ملګری دی. ماسکو او انکارا له تیرو څو میاشتو راهیسې په شام کې لړزبندۍ او سولې لپاره په خبرو کې بوخت وو. تیره هفته د روس، ترکی او ایران خارجه وزیرانو په ماسکو کې د شام د لړزبندۍ په اړه مهمه غونډه کړې وه. د دغه لړزبندۍ په اړه ځینې څېړونکي اندېښمن دي او وایي په شام کې د کردانو ډله وای پی جی چې ترکی ورته ترهګر وایي، روس یې ترهګر نه بلي او هم دغه شان په ترکی تور دی. په شام کې د هغه ډلو سره اړیکې لري چې روسیې په ښکاره ترهګر بلي او دا چې د صدر اسد سره اکثره نړۍ مخالفه ده، خو تیره ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي روس، ایران او ترکی په دې سلا شوي دي چې په شام کې ترګري ختمه شي، نه چې د شام صدر بشار الاسد د خپلې څوکۍ نه لرې کړي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل په وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو باندې د منځني ختیځ امن خرابولو تور لګولې دی او خبرداری ورکړی دی په دغه سیمه کې د جنگ ختمون لپاره د دوه ریاستونو حل په سخته خطر کې دی. جان کیری په صفاټکو او سختۍ سره دا خبرې کړې دي چې د اسرائیل تر ټولو نږدې او مضبوط اتحادي ملک د یو سفارتکار لخوا کله هم ندی اوریدل شوی. د شورو پورس خارجه وزارت کې د یوې ګینټې تقریر کې نوموړي وویل د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو سره د لسیزو راهس جنگ د حل راوستلو لپاره د دوه ریاستونو امید په خطر کې اچوي. جانکیری د تیرې هفتې ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد نه ردولو امریکایي فیصلې دفاع کړې ده چې پکې په مقبوضه سیمو کې د اسرائیل آبادو جوړولو غندنه شوی.
یوه روسی پوځي چارواکی نن ویلی دی چې په توره بهیره کې د دوی په غورځېدلې الوتکه کې چې ټول 29 تنه سپاره وو وژل شوي وو، په کې 14 نه و رامنځته شوي. د دغه الوتکې په اړه د پلټونو د کمیسیون مشر سرګی بینیټوف وړاندې وویل چې تر اوسه هم د پیښې او د ترهګرۍ ترمنځ اړیکه نشي ردولی. پلټونکي په دې هم پلټنې کوي چې خراب تیل د پیلوټ تیروتنه او میخانیکي ستونزې خو به پیښې لامل نه وي ګرځېدلې.
د چین سرکاري میډیا وای غربي صوبې سینکیان کې د کمیونست پارټي په یو دفتر شوی تراګر حمله کې سلور کسان وجل شوی دي. ځای چارواکو ویلي سلور اسلامي تنلارو د شورو پورس په کور کې جوړ شوی چاودیدونکي مواد الوزولي چې پکې یو کس مړ او درې نور جوبل شوی دي. ځینو خبري ادارې د چارواکو تر مخه خپل رپورټ کې ویلي دي چې پولیسو وروستو په ډزو کې سلور وسلوال وژلې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی تنظیم فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اند انډستری یره سرګنده کړی ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه به ځای روزګارونو ته سخت نقصان ورسوي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
ډېر مهرباني محمد اکرام صاحب، زه به دا هم ورته ویم او دا به هم ورته ویم چې دراصل غټې فکر مندې چې په سیمه کې په دې راوټ باندې دي، هغه سدي او دې راوټ باندې چې کومې مهمې خبرې په چین کې نن شوې دي، د خیبر پښتونخوا د حکومت موقف څه دی او په دې باندې تحریکونه چې کوم تمې دي هغه سدي هغه وړاندې کوم. څنګه تاسو دې در مشه شروع کوم، یو خو غټه فکر مندی دار چې څنګه تاسو ویل بلوچستان په بلوچستان صوبه کې دا فکر کوي چې دیتا په اقلیت کې د بدلولو چې کوم حمل دی هغه تیزی راغلی ده او دوی به نور هم په دې لړکې ډېر چاته لړ شو. چینیان به په بلوچستان صوبه کې راشي او د هغه روزګارونه کم چې دی حق کې دغه به واغستل شي. زه به خپل اردوونکو ته یاد کمه یو هفته مخکې زمونږ په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا نیو رپورټ راغلی او هغه رپورټ صادق قاسم شاه رالیږلی و، په کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر یو بریفینګ کې ویلی وو چې که په دې راوټ کې سو غواړي چې گاډي وچلی نو په کار چې د چین جبه زده کی. دا یو غټ مثال د هغې خبرې چې د بیروزګاری څه ته ویل کېږي، یعنی د خیبر پښتونخوا د مردان یا د بلوچستان د جوب یا د کوچلاغ یو سړی په دې کې ډرایور نه شي کېدی ځکه چې هغه له چینایي ژبه نه ورځي. هغه وي دې دپاره به چینایي ژبه زده کول غواړي، وي که چین ته لاړ شي نو ټار به څنګه بدلی. دا مثال ورکړی وو، دا غټې خبرې دي. دغه شانتې محمد اکرام صاحب دویم فکر چې دی هغه دار چې په دې راوډ کې تر اوسه پورې یا سړک کې تر اوسه پورې د بلوچستان د خلکو چې کوم غوښتنې دي یا د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنې دي هغه نه دي منل شوي. هم په دې لړ کې ما د خیبر پښتونخوا د سپیکر هاغلی اسد قیصر نه تپوس کو چې علا وزیر په بجنګ کې ناشته د غربي راوټ لپاره چې کومې غوښتنې دي هغه تاسو سره سلام مشوره کړې ده او هغه غوښتنې به په چین کې ومنل شي. نو اسد قیصر سب جواب داو
او جیسی سی چې کوم مین کمیټی دا چې کوم د چاینا او د پاکستان مشترکه کمیټی دا چې کوم مین پالیسی میکینګ کمیټی دا چې کوم ډیسیژنز کوي دا هغه کمیټی دا چې په دې ډول باندې چې په لښته باندې کړه او ته شو مې خبردارا چې ما وسره نن خبرې شوې دي او هغه چې په لښته باندې خبر او کړه چې موږ ته تقریبا د دې تیار دي چې دا متبادل روټ چې کنه دا زمونږ د سی پیک چې نه دا ایسو غنل شي، مطلب موږ په قانون او د اړین مطابق د خپل حقوق جنګ کوو. دا زمونږ اخلاقي ریسپانسبلټی مور ریسپانسبلټی دا او په دې کې مونږه زه هوټل کلاو تا تنشن ویلې په دې سلسله کې مونږه ټول لارې چارې اختیار کو او هغه کې مونږ مذاکرات هم کوو ریکول دي مونږ په دې کې دا چې هارد لاین هم نه دیږي مونږه غا پوینټ اف نو ریټرن ته ځو.
اوس اسد قیصر سی وی چې زمونږه غوښتنې به ومنل شي تمه کوي او دی وی چې لوسه پورې له هغه نقطې ته نه رسیدلی د کم نه چې واپس راتګ ممکن نه وي. خو فکرمندی او تمې څومره غټي دي د دې تمامو خبرو نمائندګي د پښتون اولسي تحریک مشر هغه سید عالم مسعود کول شي. سید عالم مسعود سب نما ته پوسو کوشي د چین دا میټینګ د بیجینګ کې دا میټینګ یا غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر شرکت څومره قوي او مهم دي، تاسو څومره مهم ګڼي او تاسو فکر مندي سي دي؟ نو د هغه دا جواب که په غور تاسو وره نو هغه د ټولو خبرو نمائندګي کوي.
جوڑی جی دا موقع دا اوس چائنا کی د پیسو کریڈور کی سل دغنشتا سکمینشتا شپک سلویخت ارب ڈالر اوے پا یو کال کی پینزس پنزوس ڈالر ارب ڈالر اشوے نو داغا کی مانا دادا چھ دے کے دے پیسو کرنے نشتا نو علت دے دے پچین من رڈن نسو زئی او ہر سا دے اواری ریلوے دے اواری پورا چھ دا تپوستیو کی چھ مغربی روٹ بیا د کام مقدمه به سمره تکنیکی طور باندې دوی تیار کړی وي هغه تیار کړی وي نو دوی به التا دا کام وګټي خپل حق به وګټي که تیار نه وي یا التا نرمی وکړي یا د قومي مفاد او ملکی مفاد په نوم باندې کاریډور قربان شي نو دغه به بیا ډېر لوی تاوان وشي.
اوس د سید علم مسعود صاحب دا یو اخرې نقطه چې واغه دا و چې کچري د قومي مفادات په نوم باندې په کوریډور کې خپل حقونه قربان شي دا بر ډیر لوی تاوان وي. د اعلی وزیر نه د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د ختمې دي او په دې باندې په رستون کې هم رپورټونه روان وي. خو اردن کو زده وي چې دغه منصوبه په پاکستان کې کار پر روان دي او د 15 سلوي عربو په ځای باندې اوس 15 عربو در رسیدلې ده.
تاسو ڈیوا ریڈیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یوشت. د ڈیوا ریڈیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ڈیوا ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے تاسو زمګه د همکار رحمان بنری سیب نه ټول حال واوري دو چی په چین کې کما غونډه روانه ده. د پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې په لړ کې چې پکې د پاکستان د سلور وړو صوبو وزیر لاغان او نور اعلی چارواکي برخه اخلي او سره جو هم هغه رپورت الخته چې د پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی تنظیم فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری خپور کړی دی او پکې یې سرګندې شوې دي چې دغه منصوبې سره بازي روزګارونو ته په غټه کچه باندې نقصان ورسیږي. دغه رپورت د سیمینا د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکبي.
د پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو ملګر تنظیم اف پی سی سی آی د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې د هیواد په ټولنه او اقتصاد باندې د اثراتو په حق له جاری کړي خپل رپورت کې ویلي چې دغه پروژې لکبل په سیمه کې اوږدمهاله سیاسي او ټولنیز بدلونونه راتلی شي او غوښتنه کړي چې حکومت لبه د دې پزایي معیشت او صنعت باندې د بدو اثراتو د مخنیولو لپاره ګامونه پورته کول وي. رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د سی پیک مشرقی او غربی لاری د زنی مهمو علاقو څخه لری جوړیږي او په زنی زاینو کې خو په دغه پروژه د توندې سره کار روان دی ولی زنی زاینو کې د دې رفتار هم ډیر کم دی. کسه هم اف پی سی سی آی په خپل رپورت کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې د هیواد لپاره په ګټو هم رڼا اچولې او ویلي چې دغه منسوبه په راتلونکو وختونو کې د هیواد د توانایي د بحران د ختمون د بنیادی اډانې د خوالي او سیمه ایز تړون او د بیروزګارۍ د ختمون سبب ګرځېدې شي. خو دا مقامی معیشت ته څه قسم ګواښونه راپورته کوي نو په دې حق له د اف پی سی سی آی مرستیال صدر او صنعتکار محمد ریاض خټک وایي مقامی صنعت هغه اسانتیاوي لری کم چې د چین صنعتکارانو ته تر لاسه دي.
موږ دا بټنس کړی دي چې چاینا نه کیل بلټ رزي او په پاکستان کې خرچي دي چې موږ لوکل بلټس اویلیبل دي هغه هغه نه خلک وړي هغه چی پر پیوزي دا لوکل انډستریز به څه کوي. دا چې ډیفرنٹ آیټم هم درشه دي کنه چې هغه چې کوم چاینیز پروډکټس چې کوم نه کنه هغه سره موږ ډیر مشکل بل بیت کو هغه ته درشه دي فیسلټی نه کوم هغه هم نو فیسلټی اویلیبل نه وي.
بل خو د بلوچستان ایالت سره تعلق لرونکي د اف پی سی سی آی د ایگزیکټیو کمیټه غړي انجینیر داروخان وای که چین ته د حکومتي غړو د تګ راتګ خبره وي او کو په گوادر کې د راتلونکو بدلون ماملا نو په هغه باندې حکومت د بلوچستان تاجران په اعتماد کې نه اخلي.
زمونږ د خپل حکومت په دې کار باندې هم تحفظات چې د کوم بورډ اف انویسټمنټ جوړ کړی دي بورډ اف انویسټمنټ کې بزنس کمیونټي پکې شامل نه ده. پرایویټ سېکټر چې دی هغه پکې ایم او یو چې کوم ساين کړي نو خپل هم انویسټمنټ ور سره کوي او پکې ډیر زیات اعتبار وي په نسبت د ګورنمنت سېکټر. زمون خو خپل د بلوچستان چې کوم کنسرن دی هغه دا دی چې په کار دا دی چې په بلوچستان کې په گوادر کې چې کوم ایکسپورت پروسیسنګ زون دی دا ډیر ژر تر ژره فعال شي او ورسره چې په کوم غربي روټ باندې د انډستریز زونز نشته په کار دا دی چې هغه زونز په دې کې شامل شي.
د اف پی سی سی آی رپورٹ مخکې لیکي چې د سی پیک د منصوبې له عمله پر راتلونکي موده کې د پاکستان د آبادۍ شکل هم بدلی دی شي او دغه رپورٹ کې اندېښنه څرګنده کړې شوې چې په لوی شمېره کې بلوچستان ایالت کې د غیر ملکی وګړو د آبادۍ دو سره د دغه صوبې خپل آبادی په اقلیت کې د بدلېدو امکان دی او ښاغلی انجینیر داروخان وای دا ځکه چې د بلوچستان آبادی د وړاندې څخه ډیره کمه ده او ځایي سیاستمداران اندېښنه لري که دا پروژه شروع شو نو دلته په لوی شمېره کې غیر ملکیان آبادی دي شي د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویخ ارب ډالرو په اقتصادي پروژه کې د وړو صوبو د پامه غورځولو په سر د ملک سیاسي ګوندونه د ډیر وخت راهسه احتجاج کوي او د پښتون اولسي تحریک د سوري لاندې په دې معاملې د عام اولس غبرګون هم په لیدو کې راځي خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په کچ د صنعتکارانو او تاجرانو تنظیم هم د دغه منصوبې په حق له خپل تحفظات څرګند کړي او دا تحفظات په یو داسې وخت کې څرګند کړي چې په چین کې د سی پیک په حق له د پاکستان او چین د حکومتونو ترمنځ مهم مذاکرات دوام لري چې پکې د پاکستان د سلور واړه صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا ډیو ریډیو دا کواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام سمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ڈبلو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلو ایس ڈاٹ سی او ایم
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنه غباندی او ری ګران اوردونکو موږ سره اوسېږي یو شمېر ریپورتونه به موږ تاسو ته وړاندې کوو سو شبو کې به موږ تاسو ته د پاکستان د قبایلی سیمو د مشرانو او د سرتاج عزیز چې د خارجه چارو سلاکار د وزیر اعظم لپاره د هغې رپورټ هم وړاندې کوو د دې ترڅنګ په منځني ختیځ کې او په خصوصي توګه باندې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ چې کومه شخړه د ډیر وخت راهسې روانه ده دا وختي د امریکې او د اسرائیل تعلقات په کم ځای باندې ولاړ دي په دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو او د دې ترڅنګ په کال 2018 کې چې ورځ دوه درې پکې پاتې دي په پاکستان کې دا کال څنګه تیر شوی دی د تشدد په لحاظ سره پاکستان کې دننه څومره د تشدد پیښې شوې دي په دې هم رپورټ شته دی په افغانستان کې چې د ډرون کومه وسیله حمله سره دا به هم تاسو ته موږ په دې خبرونه کې وړاندې کوو
قدرمن اوریدونکو د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو یوې ډلې د شاجوی ګول په مشرۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره مشر سلاکار سرتاج عزیز سره د لیدو کاتو پر وخت غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو جوړ شوی راپور ژر تر ژر عملي کړي په دې حق له خپل سرتاج عزیز هم جواب کې ځینې خبرې کړې دي د غټول تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی ابراهیم شنواری په خپل راپور کې
مقامی اسمبلی کی د قبایلی سیمو نظام په حق لوړاندې کلی شوی رپورٹ باندې د بحث په محل د مذهبی ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له اړخه د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کې دو مخالفت او په نظام کې د بدلون په اړه د هغه له اړخه د ریفرندم غوښتنې په قبایلی نظام کې د اصلاحاتو او د سیمې آئنده حیثیت ټاکنې پلان یو ځل بیا په شا او تمبولو اصلاحات پلو قبایلی پارلیمان غړو او سیاسی ګوندونو مشرانو د مولانا فضل الرحمن په دغه درې سختې نیوکې وکړې او دای د اصلاحاتو کمیشن له اړخه وړاندې کړی شوی رپورټ سپکواله او بللو د مولانا فضل الرحمن د متنازع بیان نه پس د تیرو څو اونۍ رئیس د دغه شخړې حل لپاره بیلابیلو د سیاسي ګوندونو مشرانو او قبایلی پارلیمان غړو ترمنځ رابطو او ملاقاتونو کې تیزی لیدل شوې او پرون یې د چهارشنبې په ورځ هم د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز څوک چې د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې مشر هم دی او د قبایلی سیمو آزاد او پارلیماني غړو ترمنځ یو غونډه په اسلام آباد کې وشوه د غونډې نه پس په اعلامیه کې ویل شوی چې د اصلاحاتو په لیار کې رامخته شو خنډانو د لرې کولو لپاره حکومت او قبایلی پارلیماني غړي موافقه شوي که څه هم د دې غونډې مکمله تفصیلات مخې ته نه دي راغلي خو د قبایلی پارلیماني غړو مشر حاجي شاجي ګل دغه ملاقات سودمنه وبللو
خبره وه چې مونږ پرایم منسټر سره ملاوي وو امید دي چې هغه هم په ورځ نیمه کې ټایم راکړي اور صرف عمدہ مقصد ہوں کہ حکومتی موقف نہ لگوں صحیح خبر شو اور سرتاج عزیز زموں لکا ہم ازان اصن و خبروں باندھے رہنا خبر وہ لو تو زیادہ مقصد ہو جی.
حاجی شاہ جی گل دا هم دا وکړه چې د اصلاحاتو کمیټه او مولانا فضل الرحمن ترمنځ هم یو نه اعلان شوی ملاقات شوی په کومه کې چې مولانا په خپل دریس کې نرمي سرګند کړي خو دغه ملاقات په اړه نه خو د حکومت او نه د جمعیت علما اسلام ګل لاړه کوم پخلای شوی د پرونی ملاقات په اړه حاجی شاہ جی گل هله سرګند کړه چې راتلونکي د مرکزی کابینه غونډې په محل به کمیټه رپورت په حق له مهمه فیصله کولای شي
مطابق.
بل اڑخت یو بل مذہبی گن جماعت اسلامی پا قبائلی نظام کی اصلاحات و پلان زنڈولو پا زد دا فروری پا میش کی دیو اوگد لارون یا لانگ مارچ گواخ ور کڑائی پا پیخور کی دا جماعت اسلامی مرکزی دفتر نخپور شوی یو اعلان کی ویل شوی چی دا غگون دا اف سی آر قانون بیخی دا من زورلو او قبائلی سیم پا خیبر پختنخوا کی زمکورو نبغیر بل حس کسم اصلاحات و منونو تا تیار ندی دا آزاد قبائلی پارلیمانی غڑو او جماعت اسلامی ترسنگ قبائلی سیم دو وکیلانو تنظیم هم قبائلی سیمی د خیبر پختونخوا کې زم کېدل او اف سی آر ختمول د نوي وخت یو تقاضا بللی او تورې لګولی چې حکومت پلو قامی مشران د خپلو شخصي مفاداتو تحفظ دپاره د دغې اصلاحاتو مخه نیولو هڅې کوي کومې به چې د هغوی په وینا ناکامولی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. نور راپورونه هم لرو چې تاسو به په خپرونه کې وړاندې کوو. په پاکستان کې د اویر ګلز په نامه دغه یو اداري یو ورکشاپ نیولی دی او په دې ورکشاپ کې شاہ جی گل، کینوت او بشا گوهر او د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل دوی ټولو ګډون هم درلودو. بیلابیلې خبرې شوې دي د فاتح یوت پالیسۍ باندې او ګلالی اسماعیل هم ویلی دی چې دا ویر ګرلز مشره ده. هغې ویلی دی چې بغیر د کومې پالیسۍ نه سوله راوستل او سوله پر ځای ساتل یو ناممکنه خبر دی. او په دې هکله نور تفصیلات هم شته چې په دغه راپور کې تاسو ته مدثر شاه وړاندې کوي.
د قبایلی علاقو د ځوانانو د ستونزو او د دې د هواري لپاره دغه مباحثه اویر ګرلز یا باشعور جنکونو می تنظیم را جوړ کړی و چې پکې د قبایلی علاقو د ځوانانو جنکو هلکانو ترڅنګ کارپوهانو سیډونکو د مدني ټولنو فعالینو او د پارلیمان غړو ګډون کولو. دی ویل د فاټا د موجوده بیا امنۍ یو لامل دا هم دی چې حکومتونو د دغه ځای ځوانانو لپاره کومه پالیسي نه ده جوړه کړې. او د یاد تنظیم مشره ګلالی اسماعیل په دغه موقعه ډیوه راډیو ټي وی ویل تر سوچ ریاست دغه سیمې ځوانانو ته د ملک ته نورو برخو د ځوانانو په شان حقونه نوی ورکړي دغه ته به مکمل امن را نشي.
دل دنن ځوانان به د نتیجې باندې را رسیدل که په فاټه کې به امن اله راځي چې فاټه یوت پالیسی جوړ شي، فاټه یوت پیس پالیسی جوړ شي چې باغی کې دا خبر وکړل شي چې اف سی آر دې ختم کړل شي، فاټه دې د خیبر پختونخوا حصہ جوړ شي او هر هغه حق چې د پاکستان نور انسانان اویل کول شي، اکسرسایز کول شي، هر هغه حق د فاټه ځوانان ته ملاو شي.
او د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وای تر دې وخت چې حکومت د فاټا لپاره کمی پالیسۍ جوړې کړې دي نه خو هغه کې د ځوانانو د پرمختګ لپاره کم سوچ کړې ده او نه هم د دې نه چا تپوس کړې چې دای کوم ستونزو سره مخ دي. او غوښتنه وکړه حکومت باید د ځوانانو په مشوره یو کوټلی تګلارې اعلان کړي
چې کوم نن د فاټا یوت پیس پالیسۍ دلته ډایالوګ وشو او په اویا کال بعد چرته یو سوچ راغو نو په حکومت ته پکار ده چې نظر ثانی دی وکړي او د فاټا یو ته وغواړي هغه د ځان سره کې نه د هغه چې کمی ګیلې دي هغه د هلکی او هغه د پر دی او پالیسی جوړه کې هغه د پر دی موقع ورکې اپورتونټیز دی ورکې چې ترسو پر ځوانان نه یو خړې ځوانانو ته لاري نه کولاو کړې نو د ملک په نه ترقی کوي او نه به هغه ځین هغه علاقې به ترقی کول یعنی دا ناممکن خبره ده.
زیاتې نېشنل اکشن پلان د طرح غړي د ختمون یو منسوبه ده خو د بده مرغه دی کې هم د فاټا د ځوانانو د پرمختګ هیڅ ذکر نشته او تر دې چې اوس هم تعلیم تعلیمی نصاب کې هغه مواد موجود دي کوم چې د انتها خوخی سبب جوړیږي. د غرض پخوانی د مرکزی اسمبلی غړی میرمن بشرا ګوهر ویل اوس وخت راغلی دی چې د اتلسم آئینی ترمیم په شان د فاټا لپاره هم اساسي قانون کې بدلون راوستل شي.
چې څنګه هم اتلسم ترمیم کې صدر خپل ټول اختیارات پارلیمنٹ تم ورک اب اکسی بد فاٹا اختیارات چکم دی اب ہم پارلیمنٹ تم منتقل کی گئی. آرٹیکلس 246 اور 247 ب ختمی گی اور فاٹا ب فلی انٹیگریٹ کی گی دخا کے اور آئین ب ورتہ ایکسٹینڈ کی گی. ایف سی آر ب ختمی گی. ایف سی آر نہ پر رواج پہ شکل کے منو نہ پر روایت شکل کے پہ نوی شکل کے نہ منو. چکم قانون پختونخوا کے دے پختونخوا کے بہ مرچ کی گئی اور چکم قانون پختونخوا کے دے اکا قوانین بئی او اسمبلی کے بعد اگے امینڈمنٹس کی گئی اب فاٹا تو ایکسٹینڈ کی
او دغه مباحثہ کے وے ناوالو دا کول چ د فاٹا شپ 50% آبادی پر زوان کل مشتمل دا. خدای ویل د سرشمیری نہ کی دو پوجہ حکومت د فاٹا آبادی لگا خائی او وسائل ورته هم لگ ور کئی چ پکے د زوانانو د پرمختګ لپاره پنګ ډیری لگی وی او د لگو وسیلو باوجود هم اس د فاٹا زوان کل پوہ شوے دے او دخپلو حقونو نبا حس کل رستو نشی. دا ہمکار حاشم علی سر مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا راڈیو ٹی وی پی خبر.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
رنو خدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا د دیوار راډیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنځه ورځې کال 2014 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 3:30 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږ شهید
او زو محمد اکرام.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سر ټکونه.
د پاکستان د صنعتکارانو او تاجرانو مرکزی ادارې خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د چین اقتصادي راهداري منصوبه کې ټول کاروبارونه چین ته ورکړل شوی دي او یره یې سرګند کړی دي چې د کال 2008 سلبي ختم پورې به بلوچستان کې د چینیانو شمیره د بلوچستانو نه هم زیاته شي.
په کار داسې چې په بلوچستان کې په ګوادر کې کوم اکسپورت پروسیسنګ زون دی دا ډیر ژر تر ژره فعال شي.
د قبایلی سیمو د پارلماني غړو یوې آزادې ډلې ویلي د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورته باور ورکړی چې راتلونکي وفاقي کابینې غونډه کې د قبایلی سیمو اصلاحات او عملي کولو په اړه به فیصله کوي. د ډلې مشر او پارلماني غړی شاجی ګل وایي
او د شام حکومت د یاغي ډلو سره د دزبندۍ اعلان کړی او ویلي د جمعې د ورځې نه به دزبندۍ عملي کوي.
سرټی کې تاسو اوریدل وس غوښتي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی تنظیم فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یره سرګند کړی ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه به ځای روزګارونو ته سخت نقصان ورسوي. د تاجرانو مرکزی تنظیم د سی پیک په منصوبه خپل رپورت کې ویلي بلوچستان ته د چینی خلکو راتګ او دغه منصوبه سرته رسولو وروسته به د کال 2008 سلبي ختم پورې د بلوچستان ځای خلک په اقلیت کې بدل شي. دا رپورٹ په داسې وخت راغلی چې د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې یو وفد بیجنګ کې د پاکستان او چین په شریکه د مرستو کمیټې شپږمه غونډه کې برخه اخستې. په دغه غونډه کې چینی چارواکو د اقتصادي راهداري منصوبې لاندې د سین صوبې لپاره د یو ارب ډالره درې منصوبو منظوري ورکړې ده. د پاکستان وړې صوبې وای مرکزی حکومت ورته په سی پیک منصوبه کې خپل برخه حق ورکول نه غواړي او زیاتره غټې منصوبې پنجاب ته وړي.
اخوا د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو یوې ډلې د شاجی ګل په مشرۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره مشر سلاکار سرتاج عزیز سره د لیدو کاتو پر وخت غوښتي چې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو جوړ شوی راپور دی ژر تر ژره عملي کړی شي. سرتاج عزیز د هغې کمیټې مشر دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د ټولو مشرانو سره غونډې کړې دي او راپور کې په موافقه توګه دا خبره شوې چې قبایلی سیمو کې د اصلاحات وشي او اف سی آر قانون دی ختم کړی شي. بلې خوا پاکستان وایي افغانستان به هم د چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د راتلونکي درې اړخیزې غونډې لپاره راوبلل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان به د افغانستان اندېښنو ته ځواب ووایي. بلې خوا د افغانستان په ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتو د بی بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې لس تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختیده. امنیتي چارواکو ویلي دي بی پیلوټ الوتکې د چپرهار ولسوالۍ اړوند سیمه کې د طالبانو یوه ډله په نښه کړې ده چې له امله یې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه نور ټپیان دي.
شام د یاغي ډلو سره د ډزبندۍ اعلان کړی دی او ویلي دغه ډزبندي به د جمعې د ورځې نه عملي کوي و د داعش او نورو وسلوالو پر ضد به خپله مبارزه او جنگ جاری ساتي. دغه ډزبندي د روس او ترکی په ضمانت شوی.
یوه روسی پوځي چارواکي نن ویلی دی چې په توره بهیره کې د دوی غورځېدلې الوتکه کې چې ټول 92 تنه سپاره وو وژل شوي دي او پکې 14 نه و رامنځته شوي. د دغې الوتکې په اړه د پلټنو د کمیسیون مشر سرګی بینیټوف وړاندې وویل چې تر اوسه هم د پیښې او د ترهګرۍ ترمنځ اړیکه نشي مردولای. پلټونکي په دې هم پلټنې کوي چې خراب تیل د پیلوټ تیروتنه او میخانیکي ستونزې خو به په پیښې له عمل نه وي ګرځېدلی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا د بارے تیره هفته د ملګرو ملت
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري او اوس څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری د اسرائیل په وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو باندې د منځنی ختیځ امن خرابولو تور لګولې دی او خبرداري ورکړې ده په دغه سیمه کې د جنگ ختمون لپاره د دوه ریاستونو حل په سخته خطر کې دی. جان کیری دا خبرې په خارجه وزارت کې د یوې غنټې د تقریر په وخت باندې کړې دي. نور حال په د وایس آف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږه همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا د بارنو چارو لپاره وزیر جان کیری تیره هفته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د اسرائیلي آبادکارو د غندنې د قرارداد په حق له د امریکا د دریځ دفاع کړې، نوموړي نیوکې رد کړې او ذاته کړې چې قرارداد په ځای آبادکاري د امن لار کې لوی خنډ دی. جان کیری وایي د اسرائیل د مستقبل د دفاع او د امریکا د اقدارو پرانا کې د قرارداد مخالفت نه دی
کړی.
بنیادی حقیقت دا دی که چرې د یو ریاست سوچ وي نو اسرائیل یا خو یهودي ریاست کېدلی شي یا جمهوري، خو په یو وخت دواړه نشي کېدلی او چرې به هم امن نه وي. هغلی کیری وویل د پرله پسې د کوشنو باوجود د دوو ریاستونو حل ته سخت خطره راپېښه شوې ده. دوی ویل په سیمه کې تشدد طرح کرے او بادکارۍ ته خلق را پارول کیږي او د قبضې سلسله د حد نه وتی ده او دا دواړو خو ته د امن لپاره پیدا شوی امیدونه ختموي او د یو ریاست نه نه واپس تلونکي سوچ جوړوي او ډیر خلک دا نه غواړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د هغلی کیری په وینا سخت عکس العمل سرګند کړي. هغلی نتنیاهو د هغلی کیری په وینا سخت مایوسي سرګند کړي ده. دا وینا یې لکه د تیره هفته د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیل مخالفه قرارداد د منظورېدو په شان وه. سکرتر کیری د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن په حق له ډېرې خبرې وکړې، خو د فلسطین لخوا د یهودي ریاست په خلاف د طرح کړی یې معمولی ذکر وکړو. د فلسطین صدر محمود عباس د سکرتر کیری د وینا په ځواب کې ویلي چې اسرائیل سره امن راتلی شي، خو د خبرو اترو شروع کېدو وړاندې اسرائیل لره به آبادکاري ختمول وي. د فلسطین ستر مشاورتکار سی برکات د صدر عباس لخوا جاری شوی بیان میډیا سره شریک کړو. هغلی ریکات ویل چې د هغلی عباس هم دا دریز دی چې کوم وخت هم اسرائیل د شرقي یروشلم په شمول ټولې آبادکاری بندې کی او په دې عمل کولو ته راضی شي او لوزنامه وشي، نو د فلسطین مشران به د نړیوالو قوانینو مطابق د مستقل حل په حق له خبرو شروع کولو ته تیار وبني. خود امریکا د پالیسۍ راتلونکي ګام به د منتخب صدر ډونلډ ترامپ انتظامیه پورته کوي. په وروستو کې ډونلډ ترامپ د هاغلی نتنیاهو کلک ملګری ښکاره شوی. هاغلی ترامپ د چهارشنبه په ورځ په خپل یو ټویټ کې د اسرائیل په حق له د اوباما په انتظامیه سخت نیوکې کړي. نوموړي ټویټ کې لیکلي، موږ اسرائیل مسلسل بیزتی ته نشو پرېښودلی او دا چې د کمتره وګڼل شي. واشنگتن کې به د دوی ډېر ښه ملګری وو خو اوس نه دی پاتې. مخکې لیکي
اسرائیل ځان تکړه ساتي. د جنوري شلمه نیټه ډیره تیزه سره را روانه ده. کال 2013 د فروری په میاشت کې د بارنو چارو د وزارت قلمدان سنبالولو وروسته هغه لیکري د اسرائیل او فلسطین شخړې ته زیاته توجه ورکړې و. دوی پرله پسې ډیر سفرونه وکړل خو لوزنامه لاسلیک کولو کې پاتې راغلو. د لوزنامې لاره کې یو غټه ستونزه د اسرائیل لخوا په هغو علاقو کې مسلسل آبادکاري جاري ساتل وو کومې علاقې چې فلسطین د خپل راتلونکي ریاست مرکزي ښار بلی. د فشار راکمولو په خاطر د اسرائیل کمیټه قبضه کړل شوی مشرقي یروشلم کې د سوونو نوو کورونو جوړولو لپاره پرمټې ورکول ځنډولې دي. واشنگتن د ډېرې مودې راهیسې د اسرائیلي آبادکارۍ مخالف دی او دا د امن لار کې لوی خنډ بلی. خو د اسرائیل د حفاظت په خاطر یې هر وخت د امنیتي شورا قرارداد ویټو کړی دی.
ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او دا مهال ستاسو پام راګرځو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د امریکا متحده ایالاتو د سټیټ ډپارټمنټ پاکستان کې میش د هغه ترهګر گروپ یا ڈلی چی دز دکون کو د څنګه دا او المحمد یا سټوډنټس ڈل نومیږي هغه باندې د ترهګرو ڈلی د ترهګرو تنظیم نوم لګولې دی او پر دې ڈلی باندې بندیزونه هم لګولې د دې ڈلی دوه مشران چې دی هغه باندې هم بندیزونه لګیدلې دي. نور تفصيلات سدي راځي چې د پیر ولایت شاه په دغه راپور کې وورو.
د امریکای خارجه محکمې لا قانونه ګرځولې شوې او هند خار ممبئی حمله باندې تورن لشکره ته با ډلې د زدکړه کوونکو تنظیم المحمدی یا سټوډنټس نوم د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې اچولې دي. د امریکای خارجه محکمې تر مخه دې تنظیم د لشکره ته با مشرانو سره د خلکو په برتی کولو او په نورو حلو ځلو کې مرسته کولې. د نړیوالو د امریکای حکومت د خزانه څنګه د لشکره ته با دوه مشرانو نمونه نړیوال ترهګرو خصوصي فهرست کې شامل کړیو. د امریکای حکومت په کال 2001 کې لشکره طیبه نړیوال ترهګر تنظیم ګرځولو او د پاکستان حکومت هم په کال 2002 کې دغه ډله لا قانونه ګرځولې و. خو د دې باوجود دا تنظیم په نورو نمونو سره کار کوي او جماعت الدعوت د لشکره طیبه نوې شکل ویل کیږي. د امریکایي حکومت دا فیصله په یو داسې محل مخې ته راغلې ده چې د تیر اکتوبر میاشت کې په ډان ورځپاڼه کې چاپ شوی یو رپورټ په سر د پاکستان د منتخب حکومت او فوج ترمنځ سخت اختلافات راپورته شوی و. او د خبر تر مخه کمی سلامتیه کمیټې غونډه کې سویلین حکومت چارواکو د اغه وخت د فوج سر لخر جنرال لاهل شریف په وړاندې پاکستان کې د لا قانونه ډلو د فعالیتونو معاملې راپورته کړې و. او بیا په وروستو کې د کوټې هسپتال چودنې لپاره جوړ کمیشن په خپل رپورټ کې د ملي تګلارې د ناکامۍ او د یو لا قانونه ډلې مشر سره ملاقات په سر داخله چارو وفاقي وزیر باندې سخت نیوکې کړې دي. د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری په موجوده حالاتو کې د امریکایي حکومت دغه فیصله ډیره مهمه بلی او وایي
سیګنیفیکنٹ اس لحاظ سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ دباؤ بڑھائے گا اور جب ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو اس وقت پاکستان پہ مزید دباؤ ہوگا کہ اس قسم کی تنظیمیں جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے.
دا سی لگی چی راتلون کے وقت کے چکل ڈونلڈ ٹرمپ دا امریکنی صدر ذمہ وارے سنبھال کلی نو دا سی قسم نور اقدامات و مخترات لیشی چی مقصد بے پاکستان مانے دا لا قانون اڈلو خلاف کاروائی لپار فشار زیادہ ولوی. ڈاکٹر حسن عسکری اویل چی دا بکتل وی چی دا تنظیم سمرہ حد پورے پا تعلیمی ادارو کے مؤثر او خودی زیادہ وی چی کل دا امریکی حکومت محمد یا سٹوڈنٹ ترہگر تنظیم گر زولے دن اس دا پاکستان حکومت تا پا دے معاملے سپیناوی ورکول پکار دی.
براہ راست پاکستان پہ تو ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ سملر ایکشن لے, لیکن امریکیوں نے غالباً یہ ڈسکور کیا ہے تو اب حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں کلیریفیکیشن دینی پڑے گی.
دے وای چې پاکستان د امریکایي حکومت دغه فیصله باندې عمل کولو پابند نه دی خو پاکستان ته به د محمدی سټوډنټ د فعالیتونو په سر سپیناوی ورکول وی. واضح دی وی چې د پاکستان حکومت درش په تړلې لا قانونه ګرځولې دي. او د ترهګرۍ خلاف ملي تګلارې د لاندې حکومت دغه تنظیمونو خلاف کاروایی یقیني جوړولو تر څنګ دا ژمنه هم کړې وه چې دا ډلې به په بل یو نوم سره کار کولو ته نه پرېښودلې کېږي. خو حکومت مخالفه ګوندونو او مبصرینو لوی شمېره تور لګوي چې حکومت خپل دغه لوزونه پوره کولو کې پاتې راغلی دی، او دوی د دې لوی مثالونه د دفاع پاکستان کونسل نومې تنظیم د ملک په مختلفو برخو کې وخت په وخت کېدونکي جلسې ګرځوي. د کم تنظیم باره کې چې ویل کېږي چې دې تر پاکستان د فوزي اسټیبلشمنټ ملاتړ حاصله دی. دفاع پاکستان کونسل کې لشکر طیبه چې اوس د جماعت الدعوه په نوم سره کار کوي د دغه تنظیم مشر حافظ سعید نه علاوه د بل یو غیر قانونه ګرځول شوی تندرو ډلې جماعت اهل سنت مشر مولانا لدیانی هم شامل دی. د ملک دننه د تنقید نه علاوه د پاکستان گاونډي هیوادونه افغانستان او هند هم دا تورونه تکراروي چې پاکستان په خپل خاوره اغه ډلو خلاف کاروایی نه ډډه کوي کوم ډلې چې د غیاد هیوادونو کې اړې غړې پیدا کوي. خو د پاکستان حکومت دا الزامونه ردوي او الټه په افغانستان او هند باندې په پاکستان کې د مداخلت تورونه لګوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپرې غبان دی اوري. د پاکستان بیلابیلو سیمو کې په کال 2014 کې هم یو شمیر ترهګر پیښې شوې دي، خو د کال 2015 په نسبت باندې ترهګر حملو کې کمی راغلی دی. زمونږه په سیمه کې خبریال ریاض حسین د کال 2014 د پیښو یو پوره تفصیلي رپورټ را لېږلی دی. د سرلنکارانو سره یې پکې خبرې هم کړې دي.
د نور کله پشان په کال 2014 کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې دي، خو سړنې وایي چې د کال 2015 په نسبت په کال 2014 کې د دغه پیښو تعداد راکم شوې دي او په تشدد کې کمی راغلی دی. خو ماهرین وایي چې د ملک زیاتره برخې سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا د دغه هدفي وجنو او بمی چاودنو په نښه وي. په نړیواله سطح باندې د ترهګرې د پیښو د سړنې د سویلي ایشیا اداره انسټیټیوټ فار کانفلیکټ مینجمنټ وایي چې روان کال په پاکستان کې د مختلفو بمی چاودنو، پیډزو او ځانمرګي پیښو په نتیجه کې په مجموعي توګه 1300 کسان وجلی شوې دي، او دغه تعداد د تیر کال 2015 د 3,602 کسانو د وجنې په نسبت راکم شوې دي. په دې حق له نوموړی خبريال مشتاق یوسف زیوای چې د قومي اکشن پلان د جوړېدو نه وروسته په ملکی سطح باندې د ترهګرې په پیښو کې کمی مخې ته راځي. سویلی ایشیا د ترهګرې د پورټل وینا ده چې په پاکستان کې د کال 2003 راهیسې د ترهګرې په پیښو کې په مجموعي توګه 1,45,495 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی، چې پکې د 20,000 نه زیات عام وګړي او 6,63 د امنیتي ادارو کارکوونکي شامل دي. څېړنې وایي چې په کال 2014 کې د ترهګرې په پیښو کې 15,496 ملکي وګړو ژوند د لاسه ورکړی وو، او په کال 2015 کې په 3,602 وژنو کې 3,01 د ځواکونو او 970 عام وګړي وجلی شوي وو. روان کال 2014 کې په 1,300 کسانو کې 612 عام وګړي او 293 د امنیتي چارواکو او پاکستانی ځواکونو کارکونکو شامل دي. د سیړنو مطابق په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه کله چې په آرمی پبلک سکول کې یو سل دو دیرش ماشومانو په شمول یو سل اته څلوېښت کسان ووژل شول، او د دین وړاندې په کراچۍ ښار کې په هوایي ډګر باندې حملې وشوې، نو په قومي سطح باندې د حکومت له طرفه د ترهګرۍ په ضد قومي اکشن پلان په وجود کې راغلو، او د پارلیمان دننه د یوویشتم ترمیم په نتیجه کې د ترهګرو د سزا فیصلې پوځي عدالتونو ته وسپارل شوې. مطبوعات وایي چې د قومي اکشن پلان په نتیجه کې صرف په خیبر پښتونخوا کې د پنځویشتو زرو نه زیات عملیات وکړل شول، او د دغه عملیاتو په نتیجه کې د یو لاک نه زیاتو خلکو په ضد عملي ګامونه پورته کړل شول، چې پکې اووه سوه اته دیرش ترهګر هم گرفتار کړي شوي دي. یولس سوه شپږ څلوېښت د ترهګرۍ کیسونه راښکاره شوي دي، او د نفرت نه ډک لټریچر او کتابچو په ضد هم کاروایی په عمل کې راغلې ده. د پاکستاني ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د عملیاتو په نتیجه کې امن پر ځای شوی دی، خو د دې ترڅنګ اسلامي دولت هم خپل اثر ښایي.
وسلوالو قوتونو د طرفه هغه نمونه هدفونه ونه لګېدل، چاودنې ونه شوې، ځانمرګي چاودنې خصوصا طور پر کافي کمې شوي دي. البته دا څو واقعات چې په 2016 کې به وشو چې په هغه کې د کویټه د وکیلانو واقعه ده، د هغې نه علاوه د ریکروټانو واقعه ده، یا پښتونخوا کې په یونیورسټۍ باندې چې کومه شوې وه پاچا خان باندې، نو 2016 کې هغه توقعاتو زیب زو دغه واخیسته، مضبوطي واخیسته چې او یاره مونږ اوس مخ په وړاندې روان یو. البته یو څیز کې زیاتی راغلی دی چې هغه ګاونډي ملک کې او خصوصا پاکستان کې هم چې کومې بریدونه لګېدلي دي، په هغې کې داعش یو نوی قوت خپل ځان ښودلی دی، نو دغه یو د تشویش خبره ده.
څېړنې وایي چې روان کال 2016 کې که د ترهګرۍ واقعاتو کې کمی مخې ته راځي، خو د نور کال په شان روان کال هم وسلوالو خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبه په نښه کړې ده، چې پکې د خیبر پښتونخوا مردان ضلع، بلوچستان صوبه او سند کې زیاتره سرکاري او غیر سرکاري ودانۍ په نښه شوې دي، او په دې پیښو کې زیاتره نوي کل یعنی وکیلان، امنیتي چارواکي او ډاکټران په نښه شوي دي. که څه هم امنیتي چارواکي او پاکستاني ځواکونه د ترهګرۍ په ضد د کامیابۍ دعوی کوي، خو بلخوا په مقامي اوسیدونکو کې هم د دغه عملیاتو په ضد په دې بنیاد مخالفت مخې ته راځي چې پکې اکثره د عام وګړي عزت او پردې خیال نه ساتلو شکایتونه را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږی رازو. د افغانستان ولوري ته یو خبر ده. هغه زه هم تاسو ته یو راپور لرو چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکه په هوایی برید کې لس تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختیده. امنیتي چارواکو ویلي دي چې بی پیلوټ الوتکه د چپرهار ولسوالۍ اړوند سیمه کې د طالبانو یو ډله په نښه کړه، چې له امله یې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او وطن نور ټپیان دي. په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي حکمل روان په خپل راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې امنیتي چارواکو ویلي له ډیورن کرښې سره نږدې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له ډیوې سره په خبرو کې وویل، د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید تېره شپه ناوخته د چپرهار ولسوالۍ د کنډي باغ په سیمه کې شوی دی. مشرکوال زیاته کړه په یو بل امنیتي پیښه کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو غوښتل د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په تورغر سیمه کې د امنیتي ځواکونو پسته د هوان مرمۍ په واسطه وولي، خو د هوان مرمۍ د کوچیانو پر یوې استوګنځۍ لګېدلې ده. د د یو بل رپورت لمخې د روزګان چرواکو ویلي د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د دې ولایت په مرکز ترینکور ښار په ختیځ کې اوس هم دوام لري، اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د روزګان ولی ویان دوست محمد نایاب په دې اړه ډی وی ته داسې وویل: ویان دوست محمد نایاب وای د دې ولایت له مرکز ترینکوټ ښار څخه ټولو شپږو ولسوالیو ته غځېدلې لویې لارې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او د خلاصېدو لپاره یې عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو د دغې پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
دیوار رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
در وایس آف امریکا ډیوه رادیو د کال 2014 کې د شمار ورځ دوا پاتری په پاکستان کې زمیداران په کال 2014 کې د کومو مشکلاتو سره مخ شوي او څه ګټې ترلاسه کړې دي او څه ګیرې لري. رپورټ پې د سیمینار زمونږ خبریال ملک وقاص راکړ.
کال ختم شو خو د کاروندګر کر کاروندې سره تړلې ستونزې ختمې نه شوې. حکومتونه بدلیږي، نوې خبرې او اعلانونه کیږي، خو د یو زری ملک زراعت په صحیح معنو کې ترلاسه نه شو. نه د یونټ پیداوار کې اضافه وشوه، نه صوبه په خپل خوراک پوره شوه. د کر نه مخکې د زراعت ضروري اشیا، تخم، خوره، سپرے، مشینري ګرانیږي او د پیداوار اصل نر کاروندګر ته نه ملاویږي. اتماکو کاروندګر ته کارونده او سنبالې هر کال ګرانیږي. زری ځمکې په آبادو کې په تیزه بدلیږي. د اوبخور طریقې د انګریز دا وخت اوسه پورې کار کوي، خو د نوې سوچ نوې حکومتونو جدت پیدا نه کړی شو. د موسم بدلون اثرات ډیر خده پورې اثر انداز شو، خو انسان پدې پوه نه شو چې ونی بوټي د موزر اثر نه بچ کوي. فایده صرف د کبانو میانو تلونو او داغي کاروباریانو وکړي. په هر بجټ کې د بیانو د بحاله او داغي د ترقه لپاره ډیر کارونه کیږي، خو غنی، غنم، جوار د دې اصل قیمت نه زمیدار اوسه پورې خبر نه شو. کاروندګر د کاروندې سره غیر مطلب کارونو کې هم گیر دی. کاروندې نه علاوه د حق چغې هم پورته کوي.
کومنګ ډیر موږي زمنګ خراجات زیات او چغې موږ بالکل په حق لګي آیو. ای زمنګ خراجات انتهایی زیات دي. ګورنمنت په کار چې په دغه اکسایز ډیوټي کې چې 110 ارب او 115 ارب روپے اکسایز ډیوټي علی په دې کې د رائلټی دی پښتنو علاقې لورکی.
کله د غنم ته هم مفت ملاویږي، کله د خوراک ته تحفظ پراجې هم د خپل وخت نه مخکې ختم شي او ټاکلې مقصدونه پوره نه کړی شي.
ا پروګرام بیا کینسل کو. زمیندار انتها نه امید شو کته کال پر سر کې وتویل به زیاته کال مثال خزانه کې کیپاسټی نشته، موږ تر کیپیټل کم دي، لہذا تاسو خپل غمو کې بیا په دمیدار تاسو دومره کم نه چب کلیش پنو دومره پریشانی بنو.
کال بنوي شي، نوې ماهرین براشي، نوې افسران د سوکې مشران به نوي شي، خو آیا د کاروندګرو د غستونزې او د زراعت مخ پړوان د تلو د پاره به سنوي اقدامات وشي او کنه؟ کال مبارک شه. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.